السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار بشیر ګواخنا اورو.
د خبر په جمرود کې خلکو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده. نامعلومو سوالو په شمالي وزیرستان کې د نجونو یو بل ښوونځی ویجاړ کړی دی. د خبر پښتونخوا وزیر الله بای پولیسو ته امر کړی چې د سرکاري ادارو سره ځانونه تړلي ښودونکي وسلوال په نښه او پر ضد کاروایی وکړي. د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومتې غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ځای د ترګري ضد پالیسۍ بدلې کړي. د جولای پر 28 په دې احتجاج کې شامل د باړی سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدي مشال ریډیو ته وویل چې نور په خپل خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو. دغه دماکو دغه پرشنو ځکه چې درغلم بیا درغلم پختتنو مو خوښ پدې شم ویښه درغلم په نومو پرشنې وشوې. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یغ وکورې څنګه شوري شوې.
د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړو چې د ازمې استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. خو د پښتنو سیمو بیلابیلو قانونو او ځینو ګوندونو د دې عملیاتو په مخالفت کې جلسي کړې او چې پخوانیو عملیاتو څخه ګټه نه ده کړې نو دا به هم ونه کړي. په شمالي وزیرستان کې د جنکو یو بل ښوونځی په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ د جولای په 28 پر ایکس لیکلي چې دا میډل سکول په زیرکۍ سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکي مواد ایښول شوي. داوړ د خپل ګوند یو فعال بلال خان هغه ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې د ویجاړ شوي ښوونځي پر پاتوشونو ولاړ دی او په روانې ترهګرۍ اندېښنې څرګندوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې او حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې دا د نجونو دریم ښوونځی دی چې نامعلومه افراد په بمونو ویجاړوي. حکومت د پلټنو د کولو او ویجاړونکو د نیولو وعده کړې خو تر اوسه څوک نه دی گرفتار شوی. اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی او ویاند روف حسن نیولی. د دې ګوند وکیل علی اعجاز بٹر د جولای په 28 پر ایکس یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلی وو او دغه مشران یې نیولی دي. پر دې سربیره په سینټ کې اپوزیشن مشر او د تحریک انصاف مخکښ شبلی فراز نن پاکستانی رسنیو ته وویل چې تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر نیول شوو مشرانو غړو یې څه تور دی. خو هغه ادعا وکړه چې په پاکستان کې د ځنګل قانون حاکم دی. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې پر گوهر او حسن د تورنو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي په صوبه کې ځینې وسلوال د سرکاري ادارو سره ځان تړلی ښیي او خپل مرکزونه یې جوړ کړي. هغه د جولای په 28 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پولیس دې د ټولو دغه وسلوالو او د هغو د پټنځایونو پر ضد کاروایی وکړي. ګنډاپور وویل چې په خبر پښتونخوا کې د بې امنۍ یوه وجه د دغه وسلوالو ځایونه دي چې ځانونه سرکاري اهلکار ښیي. ګنډاپور د دغه وسلوالو په اړه نور وضاحت نه دی کړی، خو تر دې مخکې په بېلابېلو پښتنو سیمو کې خلکو په مظاهرو کې پر حکومت تور پور کړی چې د ځینو وسلوالو په ښکاره ګرځېدو یې سترګې پټې کړې دي. د پاکستان پوځ همیشه دا دریځ درلودلی چې د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد عملیات د خیبر پښتونخوا په ځای له پنجابه پیل کړي. د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د جولای په 28 په بنو کې یوې خبري غونډه کې پوښتنه وکړه چې ولې په پنجاب کې د وسلوالو په مرکزونو سترګې پټې شوې دي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې هلته عملیات وشي. د میا افتخار په وینا پښتانه نه غواړي چې د عملیاتو په نامه یو ځل بیا وځپل شي. د پاکستان حکومت تر اوسه د میا افتخار د خبرو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې په ټول ملک د ضرب استحکام په نامه عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف البته دا وضاحت کړی و چې دا عملیات به د بخوا په څیر نه وي او څوک به نه بې کوره کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وای نن د بنو جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جولای په 28مه ویل چې نن د جولای په 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزیو دی به کوشش کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په 4مه ورځ هم خلکو د پوځي چاونې مخې ته پرلت وهلو ته دوام ورکړی. د پرلت مشرانو د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې هغه سرتیری دي سزا شي چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړي دي. په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقونو زرګونو فعالانو د جولای په 19مه مظاهره کړې وه او د پاکستان ریاست څخه د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر بس کول غوښتنه کړې وه، خو د پوځي چاونې سره نږدې پر دوی ډزې وشوې. احتجاج کوونکي وایي پوځ دې په دې ډزو کې یو کس وژلې او 15 یې ژوبل کړي. تر اوسه پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د بشیر غواخناوري د لوریدونکو ورسو واست خبرونه. لومړی ریپورت ترفته د خبر ضلع په جمرود کې پرون د امن لپاره احتجاجي غونډه شوې ده. دا احتجاجي غونډه بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، د ځوانانو تنظیمونو په غږ رابلل شوې وه. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې په سیمه کې د ګڼو پوځي عملیاتو باوجود د ترهګرۍ پیښې کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د حکومت لخوا د اسمه استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي، ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون په 28مه په هیواد کې د اسمه استحکام په نوم د عملیات تو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونه مخالفت کړي دي، خو حکومت وایي چې په دې عملیاتو کې بعد پخانی او په سیر خلک نه بیکوره کیږي. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنه کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
خوشل کوله پس بیا یې مونږ واپسې وشوې، بیا دم نیروغلا دم موږ نه برداشت کوو چې موږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دماکو دغه بتا خورو دغه اپریشن او زکه چې درغلم بیا درغلم فقط نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشو. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
تر غری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو، نو بختون پدا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې موږ له امن راوکړ شي. موږ د دغه وطن د سیمې د دغه ریاست باشنده یو، موږ د وطن نه قرباني ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملې وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمه استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی موږ به خبره ساتل شو یو او په کار دا موږ سره تفصيلات شریک شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټي دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. موږ صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې ته دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کوم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی. نو موږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنت کوي، دغه خلاف د احتجاج دی. دغه په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو. موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم کړو دا ازمه استحکام چې کوم فوجي اپریشن دی دا موږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسه پس له هغه شروع شوی چې کله په لنډ کوتل، باړه، جمرود او تیرا کې د بدمنې پیخي زیات شوې. د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای پر ډزو واژه، او د جولای په 13مه نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوا ساتونکي وسلوالو وژل، او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیت امنیتی ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتی ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو په کراچۍ کې د بنو لست د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچۍ بچاو تحریک هغه مظاهره جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو په بنو کې په مظاهره چیانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي او ککړ کسان ونیوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون په ګډونوالو د ډسو په اړه د رڼو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې تحریک انصاف ګوند خلک په لاریون کې شریک وو او د خیبر پښتونخوا حکومت د پیښې د پلټنو هیڅ حق نه لري. د جولای په 19 په بنو کې د امن په نامه په لاریون ډسې وشوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
یاد مظاهره ملی جمهوری غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او کراچۍ بچاو تحریک د کراچۍ پریس کلب مخې ته تابع کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عامو خلکو او مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې مهال د ملي جمهوری غورځنګ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولس د امن غوښتنه کوله. په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخیستل شي.
بدبختی دادا چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي، صوبائی حکومت وای چې دې ته پاره د کمیشن جوړ شي، بس تا وزیران په دې مظاهره موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
دا احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 ساعته لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي چې لامل یو کس وجلې شوی او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیب د جولای په 19 پر ایکس ویلي چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیښې پلټنې کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال نه دي ختم کړي، خو خیبر پښتونخوا ځایي ولسته سخت زیانونه اړولي دي او دوی خپل کورونه، کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهرې په مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغاب یا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک چې کوم اکل هغه روز وخت نه دی، هغه ډیر معمولی سیس غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خو حاکم ملکیت پکار دی، هغه د خو حاکمیت پکار دی، هغه د خو خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کو، کومک کو.
د مظاهری یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل وس اولس ریاستی ادارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ، پښتون ژغورني غورځنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیښه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ د جولای په 20 په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیښه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود
دی.
خیبر پختونخوا حکومت چې سخوا خوی هغه دی وی د دوی خلک په دې پیخه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنی کولې شي؟ زه دا پلټنی رد کوم. دوی بالکل پلټنی نشي کولې. پلټنی د څه کوي؟ په خپل به تاسو پلټنی څنګه کوي؟ په هغه کې ستاسو خلک په خپل ککړ دي. نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیخې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخي پلټنی وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو اور ورسو وست یو بل رپورت طرف ته عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډو وډو بیانونو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي. د دې ګوند صوبای مشر میا افتخار حسین مشال لډیو ته ویلي چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. د جولای په 19 په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوي چې په وینا امنیتي ځواکونو په ډسې وکړي. نور حال غلام غاس را کوي.
میا ابتخار حسین د جولای په 28 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی، خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده.
او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ د دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه رسي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو، نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره سیریس دي. او دا حکومت باید شه نه دي چې عمران ورته خبر وکړي، او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده. هسې یو مطلب لکه د وخت تېرېدو خبره ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیښې وروستو په بنو کې ناست د دې پیښې په سر د پرلت وهونکو سره لیدلی دي، او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي.
چې کومه واقع شوې ده، چې کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی، او په هغې دوران کې چې کوم دی نو د هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوی او په هغې کې زخمیان وو، هغه زخمیان دی اوچتېدو له نه ورکوله، او چې کله اوچتو نو دوی پرې ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو. نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و، دا د امن پاسون چې هغې کړی و یا د امن مارچ ختم شو داروست لازم دی حکومت
یاد دیوی چې د جولای په 19 په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو، او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو. او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دغه په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي، او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور په ډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبريال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی، او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
چې بنو کې ناس سره د دې خپل مطالبات دي، امن دې ګوډ بیټ طالبان خلاف راوتی دي، او دین علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کومو د وجې عام خلکو ته نقصان دي. خو بل طرف ته چې دا واقعا وشو په ای کې کوم کسان زخمیان شول یا مړه شول، نو هغې په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې موږ به د هغې پلټنه کوو. یو خو د پاکستان د پلټنو د تاریخ داسې دی چې چرته هم چرته یو پلټنه سرته نه ده رسېدلې، بیا چاته سزا نه ده میلاو شوې. او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو دپاره ولته یو بل شی جوړ شو چې موږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله، تعین دې وکړلو، هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوې دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتحال په خپل نگرانی کوي، او په سیمه کې د پرامنه پیزا د را جوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري، او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
مشال رادیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سپیټالونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټران اتحادیې غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بيخي کمه ده او له دې وجې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د سېنات یوې کمیټې ته د حکومت له خوا وړاندې شوې شمېرې ښایي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسانې کمې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې په سپیټالونو کې د عملې دوایانو او طبي مشینونو کمی پوره کړي. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وای په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمیله وجې یو خوکه د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي، نو بل خو طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفی اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
کدا آبادی په لحاظ تا سوال 25 کروڑ آبادی اوس کې دا منگا تقسیم کو بزر باندې، نو دا زمون سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګورئ چې په ټول کے پی کې د گورنمنٹ او چې کم خلق ته 6-7 کروڑ آبادی دا او دا غیر لپاره هارډلی زمون سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې بدې کې برابرۍ دي، نو په هغه کې د کا زمون سره دوچن کمی ده. نو کوم تب دنتا زمون سره بزر وبسنه چې
در روختیا پاڑا دا پاکستان سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی لخوا سینٹ کی جمع کلشوی شمیرو ترمخا دا حیوات پکچا شوخ 1 میلیون نرسانو کمی دی او دا PMDC سرا رجسٹر شوی دا دیر سوزرونا تر سلویخت وزر پور ڈاکٹران دا روختیا پا برخه کی کار یا پریکٹس نکوی. دا ڈول دا نرسنگ سٹاف هم تر 1 میلیون کمی دی. دا نرسانو سازمان د خیبر پختونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کم خوده شوې ده او یوازې خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ا ټایم هغه ته ډریپ لګول انجکشن کول هغه ته کیر کول په دې وجه باندې زموږ نرسس چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړې کوي موږ ته کنزل کوي
چې کوم ICU په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډیر ډاکټران پریکټس زکه هم نه کوي چې MBBS وکړي، نو هغه ته هغه شان نوکر نه ملایويږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغه د واده ورسته خپل پریکټس جاری ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په زرو کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په زرو بس نه چې په شلو زرو بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانې د بار ملکونو په نسبت باندې ډېرې زیاتې کمی دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره سدو اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیسټ خلک دي، نو د هغوی لپاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مرګ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا نه.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه، چې په کې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 16,000 نه سیوا میډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر سیرونکي او نقاد همیش خلیل د سلور نوی کلونو په عمر کې وفات شو. خلیل د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزې او حاشیې په لیکلي او خپره کړي دي. هغه د شعرونو او افسانو کتابونه هم لیکلي دي. د همیش خلیل په ادبي خدماتو د مشال ریډیو خبریال لسو لیکوالانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او سیرونکی امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برته کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1930 کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برته کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي. پښتانه لیکوال او کرکتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کرکتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدایي خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ وان مین آر بي ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک مې مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړي وو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم، لږې دروازې ته رالم نو بیا ونیولم پولیس. مې ما ته ویل چې اوس پاسې چل کړې لا خو زه کور ته هم نیم رسېدلی. راته ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچنو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبې د ننګرهار کامی ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبې د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی و. دا په خلیل مومندو کې اوسېده، نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وایي، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم یې د لبناني الاصله امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی، او د پښتون غږ پخوانۍ مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فارغ وخت کې چې همیش سب زلمه او دغه مجلې ته خپل آثار را لېګل او په دغه مجله کې بخپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوړه کړي او خلیل تخلص لانو غوړه کړي ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاور د وطن به پری ورنکړم، کد زمکه په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاور به په خپل وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما بره یوړ محبوبی، ستا پړونه دي زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواخد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو غنو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزی او حاشیه پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواخد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، تب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزی پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواخد امیش خلیل یو شمیر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي، او د چارګل په نومې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور ہے اس پاپ خبر کی دماس پخین دونی میں بجے شوی زنی لین خبرو ندا دی چې د خیبر پختونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړو. د پاکستان له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر ځای د راتراګری ضد پالیسي بدلی کړي. د جولای په 21مه په احتجاج کې شامل د باړي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدی مشال لیڈیو تو ویل چې نور په خپل خوره عملیات او جنگونه نه مني. د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان کړی و چې د اسمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. دغه یو بل خبر بیا دا دی چې په شمالي وزیرستان کې د جنکو یو بل سکول په بمونو ویجاړ شوی دی. د ملي جمهوریت غرسنګ مشر محسن داوړ نن په ایکس پاڼه لیکلی چې دا میډل سکول په زیرکې سیمه کې دی چې د شپې مهال ورته چاودیدونکي مواد ایښودل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علي او ویاند روف حسن نیولې دي. د دې ګوند وکیل علي اعجاز د نن په ایکس پاڼه لیکلي چې له 300 څخه تر 400 پورې پولیس په اسلام آباد کې د تحریک انصاف دفتر ته ورغلي او دغه مشران یې نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په ګوهر حسن د تورونو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکوي. دا ځنی لند خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونې د مشال ریډیوي مجله. د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. داونه په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړئ. شیرپوهان او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکي شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیرپوهانو سره په دې رپورټ کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتون کې دروغږو، په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته عراقي، بل ته عربي، بل ته خراساني او بل هغه چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غاني شروع شوي او لاغه وروسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یو شمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ جواب وي.
دې سبک هندي سبک زکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو، نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخاوک په هند کې قدردانی هم زیاته و او ماحول، جغرافیا، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغه اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ شو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازخیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاری، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوې وي چې هغه د هندي سبک د شاعرې ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده، ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا زمون چې په کاظم خان شهدا یې د تخیل سمندر په نوم کتاب لیکلی، مشال راډیو سره په خبرو کې شهدا داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شهدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلی دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. ده د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د ده په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره ښه توګه راڅرګندیږي. د خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې راپورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شهدا دیوان په لاس واخلي خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او لو خکلا او ډک دی. تشبیهات نوی دی، استعارې نوی دی، سمبولونه نوی دی، انځورونه نوی دی او د مخته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورلبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شهدا یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شهدا په بشپړ توګه د هندي سبک استاذ شاعر ګڼي.
شهدا چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مسل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شهدا وایي د صورت په قوت سشی وی اسباب په شبنم کې کوم نه هنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کې کېدنه هنګام به نه هنګ کنه. نو دا د خپل مثال د خپل متوجه شوی د خبر ته دا مثال ورګړي.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شهدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. عددی په شاعرۍ کې نازخیالی هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شهدا په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي. نه صرف لوستي دي، په خپل شاعرۍ کې دغه نمونه اخستي دي، دغه د شعر خصوصیات یې بیان کړی دي. نو شهدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شهدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړی کال 1315 هجری قمری اټکل شوی او تر 1309 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شیرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته غوښتي. عبدالهادی مولا د وسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د خون کیت په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څنګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلې دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لري تښتیدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یو مرکه ترتیب کړې ده چې لویا ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادي مولا سره په اقدام د مرکې په فایل کې زمونږ ملما شاعر د ځان پاړه خبرې کوي.
میاجی دا پرستان از ما څخه په اول وار دا داتا چول چې څو وخت هم چیرې پیدا شو دا پرستان از ما څخه اول وار زه و شوونځی ته می بابا خدا بکلی داخل کلم چې و ته محل ته و هم درې م ورځ وا غړی خو سرمالم د دغه نه پرستان ونه کړ بابا نه می پرستان ونه کړ د حیات څخه بیا مال دغه راکړې فورما یې راکړلو بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوې او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیارې نو سړې هم ومهارتل مورې زه کله پیدا سوې یم نو هغه خو ستړې وه که نه لږ داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه بچو الک لیونه ته می څل زیروی کنه ز څنګه دغه ما چې تکل پیدا سوې خو دې پیدا یې هغه دې ګرز پیدا سوې ټول دنیا دې ویني چې پیدا پیدا سوې مال نه هغه مالیم یا سر مالیم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو خو مزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګورو انګور پخسیوی او مر انګور خورل په دغه موسم کې په دغه میاش په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ ما بیا ورستو چې دی داسې کې هاسې کې دلته امریکای کې په ایمیګریشن کې او هلته بچانو دی داسې تخریج یو کې لکه دا تخویبی تخریج کې نو هغه دا راته دغه کړل کنه چې اگست 49 یې راوستل کنه اگست 1949 او محل شهر وطن علاقه افغانستان قندهار او دغه سوال او د دې په سینو د ستا سوال په داسې سوال دی میږي دا پرسته دا پرستانه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو باید زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پرستانه خو د 15 اویاو کالو پرستانه ده کنه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایو بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړم دغه مې وکړله دا څه شی دی او فاکولټی ته ولاړم د ادب د فاکولټی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دونه عمر کنه دا دو سره د هغوی سره وم کنه خو هغوی هم مزرا نه کړل نو بیا خو دغه سولم نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم بیا معلم پاته سولم معلم سولم کنه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پهونې په وزارت کې
ملاجی د ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو سا باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادی خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتی وطنپرست انسانان و کنه دغه چې نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې ده حالات د ذهنیتو مګر بایوسی کې دغه واغه دا چې ټوله ته اول صحیح خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه دا شان هغه یې بدل کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسو یاد کړل د تو کسانو سلیقه دا و چې د تجدد خپل کشتی او بیړی چلوله مګر روستو په دې بیړی کې سره وسو دغه د تجدد او به د نن کشتی تر جمع شوې کشتی تر نن وتل کشتی د سبلانس او بیر اخر هغه د دغه کړه
تاسو دا یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نثر مهم چرته لیکلی دی کنه به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي اصناف دي د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میاجي زلتا جاپسم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیله جیسن او په طبي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې وړوکی شانت داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل د هغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا تاسو د شعر چې مشورې دوه داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوښه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوښه نشینې کې موږ ته وخت راکړه نو دا څنګه داسې وشل چې تاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای 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 مار د شین شو بنا د دې نه تاسو در شمار او دا ویناله راغي د غار په خلی کورته بیا د پونتون څخه د فراغت وخت څخه ما کی زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسو او نو روحیاتي شکست را تراغي لارلم ډیر لیري و هلمند ته د ښوونکي په هیڅ باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په هیڅ پاتې سوی وای خیر دا بله دا و پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافه ستا او مخ ته دیوال یي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړې ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا د دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه سیاره او داسې لکه وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغلی سي شاعر چې د شهرت ته متوجه سي دالې
څنګه ډېر اصل معنا باندې ډېر د غلې دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت په سولار سي د شعر څخه کیفیت او اثر زی نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې ما وسره سیدلې دی ما د شهرت څخه د مشوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیری کړې ده یو سیر ته سو یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصطلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي که پیمنټ بولي که هر شی بولي د هر سړ څخه غره سره دغه سره
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اوولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې یې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپي او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم خو ما عرض درته وکړي که نه مقرر ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعرۍ په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعرۍ باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې اخلمه نه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه هغه یې راڅه فروشولي وه د کړي دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداره په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلي په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه که نه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس میاجي هغه دغس نو ما په څه پسې ګرځوی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپ راست رای تو لفت کنه ده دو غد غد خواد سخه کورتا تلاشی سوی ده کورتا می شان ورد سوی دیه و یا بس بود سوی یا بس شان خیست سیا بس نو ده سکی سات می طول بفروایی
نو اوس ده وقت ضرب نه علاوه دوم رو هم نلره چی یو بل کتاب تی جور شی نیسم نلره بس اندقه او طول
هو نه میعجیب ما میعجیب بلای خیستارا سره بیا بلای شعیره ما تراغه برو سم کرده کنه تا وقت در ضرب روست از شیش پا وقت ضرب کنی تقریبا دا وقت ضرب دا کتاب دا حجم بلی هز منی دا دیه تقریبا دو چند دا نور مواد بلی توز ما سر تیار او پراتی ما سر را طول کدی دا کدی دیه دا قدی نو داغه دغه مکړی دا کار مکړی دی کنه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا ټول دغه کستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو مدلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی پخلي کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي پدواو په ډاکټرو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکټر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کړمه چاپ کړمه خو اوس هلته په کوټه کې دغه سړی د هغه زما یو مخلص دی چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې په واسطه بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یار څه کوي چې چاپي هلته واره واره شت خطرک راته ووایي یواره هغه فهم راته ووایي یار فهم یار څوک راته وایي څوک ه چې ما دغه نه دی یار زه خو میعجیز تر تا قربان سم زه خو فقط ګوره تا کوم دم را باندې کړی دی که نه چې ستا سره دغه یم نور خو زه په قبر کې یم نور خو زه ننوتی یم که نه چا سره ګپ شپه او خبره خو زه نه لرم
د او عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پښتني جواب ولی دلته د خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله رو چې په راتلونکو غنو کې به د تخبری کړو وزر تا د سردار علي ټکر په واس کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کو چې ور سره بعد مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي
زڑکی زیکھڑ عباسین دا مشال ریڈیو دا